په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اس نوري هرکلی کوم. مخکې د چلې د خبرونه بشپړ معرفي وکم. پایل د سات په خبرونو کو د بي سر هدا خبريالانو ټولنې د پاکستان پر حکومت غکړي چې په دې هیواد کې ډیر افغان خبريالان د خبريالان د نباسي د ټولنې چې مرکز په پاریس کې دی پرون په یو بیان کې وویل چې په پاکستان کې ډیر افغان خبريالان د پاکستان پولیسو لخوا زورول کیږي، ډېر تر اخیستل کیږي، په خپل سر ډول نیول کیږي، د کورونو د خوندانو له فشار سره مخامخ دي او د ویزو د ترلاسه کولو لپاره غوښتنو ته ځواب نه ورکول کیږي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوه وروسته یو شمېر خبريالان پاکستان ته کډوال شوي، که څه هم د دوی دقیق شمېر نه دی معلوم، خو د بې سرحده خبريالانو ټولنې ویلي چې شمېر یې له 200 زیات دی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو پر مهال د چارواکو پر ناوړه چلن انتقاد کړی. د کمیسیون نن په خپل ایکس پانل لیکلی چې په پلازمینه اسلام آباد او په سند خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د چارواکو د ناوړه چلن په نتیجه کې و ماشومان خپل کورنۍ جلا شوی او افغانستان ته استول شوی دی. کمیسیون زیاتوي چې پاکستان د مدني ټولنو او د کډوالو د نړیوالو ټولنو له نیوکو سره سره خپل دې اقدامات ته چلې نړیوالو اصول او قوانینو سرغړونه د دوام ورکوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون پر حکومت غږ کړی چې له افغانانو سره با عزت چلن وکړي او ماشومان په هیڅ صورت خپل کورنۍ جلا نه کړي. د بلوچستان په چمن خار کې د زورګونو کسانو پر رد او اعتراض نن د اتمې ورځې په مخه هم روان دی. معترضان د چمن او سپین بولډک په دروازه کې د پاسپورټ او ویزې د لازمي کېدو په غبرګون کې راټول شوي دي. د ازادي رادیو مشال څنګه خبر ورکړي چې پر دې دروازه د تګ راتګ لپاره د نومبر له لومړۍ نیټې د ویزې او پاسپورټ لرل لازمي شوي دي. د سوداګرو ټولنو، سیاسي ګوندونو او عوامو کسانو دا پر لد اکتوبر په 28 نیټه پیل کړ. پاکستان د چمن په دروازه کې د اسناد لرل ورسره لاغي لا لازمي کړل چې شاوخوا ولس لکه بي اسناد افغان کډوالو ایستل پیل کړل. د اسرائیل صدر بنیامین نتنیاهو وایي چې هیواد به له جګړې وروسته د غزې عمومي امنیتي مسؤلیت تر نامعلومې مودې په غاړه واخلي. نتنیاهو له ای بی سی نیوز سره په مرکه کې چې بیګانه وخت خبره شوه د اسرائیلو برمتو د خوشی کولو په هدف د اسانتیاو د برابرولو لپاره پر روانو عملیاتو کې د لنډو وقفو نیولو ته تیاری وخود، خو په عین حال کې ټینګار وکړ چې له 240 د زیاتو برمتو له خوشی کېدو پرته به عمومي اوربند ونشي. د هغه له څرګندونو نه په ډاګه ښکارېدل چې اسرائیل پلان لري د غزې د ترنګ پر قلمرو چې شاوخوا 2.3 میلیون فلسطینیان پکې اوسیږي ولکې ته دوام ورکړي. د رومانیا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد 103 وګړي او د هغو د کورنۍ غړي به نن د غزې له ترنګ څخه مصر ته وایستل شي. د وزارت په یو بیان کې ویلي چې د رفح د سرحد له لارې د دې کسانو د ایستلو اجازه بېګا له مصري او اسرائیلي چارواکو سره له خبرو وروسته ورکړل شوې ده. د بیان له مخې دا کسان به وروسته قاهرې ته واستول شي او له هغه ځایه به د هوا له لارې رومانیا ته ولاړ شي. د راپورونو له مخې په غزه کې شاوخوا 3500 تنه رومانیایان دېره دي چې له دې ډلې 260 کسانو د وتلو غوښتنه کړې ده. د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې نن د افغانستان او استرالیا د ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. د دې لوبې په چا افغانستان وګټل او توپ وهنه غوره کړه. افغانستان تر اوسه د دریو لوبغاړو په سوځېدو په 24 اور کې 209 منډې کړې دي. نیمه پای لوبې ته د رسېدو لپاره افغان لوبډلې ته مهمه ده چې دا سیالي وګټي. افغانستان تر دې مخکې په دې جام کې 2 لوبې کړې چې 4 یې ګټلې او 3 بایللې دي. ازادي رادیو اوري له پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو د استلو د اندېښنو په دوام د ځل د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا متحده ایالاتونو نړیوال کمیسیون اندېښنه خوده چې ښایي پاکستان هغه مذهبي لګکې هم وباسي چې په افغانستان کې د زورونې له ویرې پاکستان ته کډه شوې دي. یو شمېر افغانستان ته ستنول شوی کډوال هم د پولې دې غاړې ته بیا د امکاناتو له نشټوالي سره ټکوي.
د په لوجراو او د بزرګا او مخلوق ناس ته زمون کار نه کوي. د ټوله ورځم په ناره نوره دغه شانه تیر کړل.
یو شمیر نور افغان کډوال بیا وای په افغانستان کې اقتصادي وضعیت دوی اړ کړی چې پاکستان ته د غریبۍ لپاره لاړ شي.
موږ کوم سیاسي تحول د وجه نه نور اغلی کنه اقتصادي مشکلات او بالبد ساتنه مشکلات او د سکول مشکلات.
په اورزګان کې له پاکستان د بیرته سندونکو کډوالو لپاره یو لنډمهاله کم جوړ شوی.
د هغو مهاجرینو لپاره چې کله دوی راځي خپل کور وطن او کلی کې خپل ځای آباد نه لري، نو یو دوه شپې درې شپې څو ورځې تر څو پورې چې موږ بل کور ورته پیدا کوو هغه وخت پورې له موږ سره دلته په دې کمپ کې انتظار کوي.
د افغانستان او استرالیا د کرکټ ټیمونو ترمنځ روانې لوبې له حاله مو خبرو په نړیوالو مسایلو کې په غزه کې د حماس او د اسرائیل د روانې جګړې حال درکو او د خبرونې دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث لرو چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمیدو په اړه د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې پر وروستي راپور څرخي.
دا راپور تقریبا د حقایقو سره نږدې ده، یعنې په اوسني وخت کې د تریاکو په کښت کې کرلو کې رښتیا هم څنګه راغلی ده.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د مذهبي ازادۍ په چارو کې امریکا د متحده ایالاتونو نړیوال کمیسیون له پاکستان د افغان کډوالو د استلو په اړه اندېښنه ښودلې. د کمیسیون په یو خبر پاڼه کې چې پرونی خبره کړې ویلي د پاکستان حکومت خای په زور هغه مذهبي لګه کې هم بیرته ستنه کړ چې د زورونې له ویرې له افغانستان تښتېدلې دي. اخوا په افغانستان کې د ناروې د کډوالو شورا وایي افغانستان ته د کډوالو له راستنېدو وروسته وضعیت ماتېدونکی دی او له نړیوالو غواړي چې د نوي بحران د رامنځته کېدو د نوي بحران د جوړېدو وبخی مخکې دې چې یو نوی بحران رامنځته شي مخنیوي وکړي.
دا چې مهال چې له پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو د وستو لړۍ روانه ده، د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو نړیوال کمیسیون په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونې له دوی سره د تاوتریخوالي او پر وړاندې د ګواښونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلي. د کمیسیون په یو خبر پاڼه کې چې پرون یې خبره کړې لیکلي، دوی له دې امله ځانګړې اندېښنه لري چې د پاکستان حکومت ممکن په زور افغانستان د هغه مذهبي اقلیتونه بیرته ستانه کړي چې له زورونې تښتېدلي دي. په اعلامیه کې د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو نړیوال کمیسیون د کمشنر ډیوډ کری له قوله لیکل شوی، په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال عیسویان، شیعهګان، احمدیان او سکان نشي کولای په آزاده توګه خپل مذهبي عقیدې عملي کړي. خو د طالبانو حکومت بیا تر ادعا کړي چې په افغانستان کې د هر وګړي مذهبي او نورې ازادۍ خوندي دي. داسې مهال چې یو شمېر مذهبي لږه کې بیا د خپلو عقایدو د پیروي او د خپلو ځانګړو مراسمو د نمانځنې پر مهال د طالبانو له محدودیتونو او چلند شکایت کوي. له همدې امله د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو نړیوال کمیسیون له خپل حکومت غوښتي چې له پاکستاني چارواکو سره خبرو ته دوام ورکړي، څو دوی په خپلې پالیسۍ او د افغان کډوالو د ستنېدو په پریکړې له سره غور وکړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناروې د کډوالو شورا د عدالت غوښتنې مسؤله بیکی روبی ازادي راډیو ته رالیږلې پیغام کې افغانستان ته له پاکستانه د راستنېدونکو کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او زیاتوي دوی خورا په بدو شرایطو کې افغانستان ته راستنېږي. هغه د کډوالو د دې ډول راستنېدل له امله د افغانستان وضعیت ماتېدونکی بولي او له نړیوالو غواړي چې د یو نوي بحران د جوړېدو مخنیوی وکړي.
ډیری راستنې شوي په افغانستان کې ډیر نږدې پاتې شوي او له خپلو اصلي مینو سره بلد نه دي. ځینې په پاکستان کې پیدا شوي او په ژبه نه پوهېږي. همدا ډول کسان چې تیر لاسو تر څلوېښتو کلونو کې خپل وطن پرېښی دی له دوی د ډیرو کورونو په جګړو کې له منځه تللي دي.
په همدې حال کې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا پخوانی استازي زلمی خلیلزاد ویلي له پاکستانه د افغان کډوالو د ستنولو بهیر د طالبانو له حکومت او یو ان سي آر سره له مشورې پرته پیل شوی او پاکستان د حق نه لري چې د یوې مناسبې تګلارې پرته افغان کډوال ستنه کړي. هغه تیره شپه په خپل اکسپانډر لیکلي افغان کډوال په زور ال خپل کورونو شړل کیږي او شخصي ملکیتونه یې ضبط کیږي. خلیلزاد غوښتنه کړې چې نړیوال سازمانونه باید د افغان کډوالو د ملکیتونو د ضبط راپور نه وڅېړي. هغه له شړل شوی او افغان کډوالو سره د بیړني ملاتړ غوښتنه هم کړې. د طالبانو حکومت وايي نږدې 300,000 افغان کډوال له پاکستانه راشړل شوي او له همدا بهیر روان دي. خدای راستنیدنه له بیلابیلو ستونزو او کړاوونو هم ډکه ده. عبدالمتین چې د تورخم په لار افغانستان ته راستون شوی د خپل بد وضعیت په اړه وايي:
د په لور جواب د بزرګا او مخلوق ناس ته زمون کار نه کوي. د ټوله ورځم په نار نه وره دغه شانته رکله تند باندې باران امره باندې راغې سامانونه امره نه ګډوډ شول.
دا شاید د هغو زرګونو کورنۍ له ډلې دیو کې سوي چې اوس مهال په تورخم او سپین بولدک لبي برخلیک وضعیت سره مخ دي. خو د طالبانو حکومت د بیرته راستنه شوی او افغانانو لپاره د موقتی مشتیدنې کمیټې غړي فضل باری فضلی بیا ویلي دوی هڅه کوي چې د کډوالو هر ډول ستونزې حل کړي. هغه په یو ویډیو کې چې طالبان حکومت د رسنیو مرکز خبره کړي وای
چې هغه فعالیتونه د مهاجرینو د فار د سرپنا جوړول دي او د هغه د فار د تشنابونو ضرورت را پکول دي او هغه ته مثلا صحیح او بو خدمات رسول دي. پر دغه فعالیتو باندې د هغه تمرکز دی چې په دغه برخه کې تر دې دمه ډیر فعالیت کړی دی.
د پاکستان حکومت د نوومبر لومړۍ نیټې وروسته د بیا اسناد افغان کډوالو د وستلو لپاره عملیات پیل کړل. خو له دې وړاندې هم د افغان کډوالو د زندانی کولو، زورونی او افغانستان ته د ستنولو راپورونه ازادي راډیو خبره کړې دي.
راپورونو لمخې له پرونه تر تیرې نیمې شپې پورې د تورخم پر دروازې شاوخوا نه نیم زره کډوال د پولې اندې غاړې ته راوښتي دي. یو شمېر دغه کډوال له سختو شرایطو سره ټکوي او وایي په افغانستان کې اقتصادي وضعیت دوی اړ کړي و چې پاکستان ته د غریبۍ لپاره لاړ شي او اوس چې بیرته خپل هیواد ته ستنېږي بیا به هم له ورته یو برخلیک سره مخامخ شي. نور هاله د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال فرهاد شینواری په رپورټ کې اوري.
په تور خم صفري نقطه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر یو چارواکي ارشاد خان نن د نومبر په 8 نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې تیر شپه یو لسنیم بجو پورې په تور خم دروازه خواوشه 9500 بیا اسناد افغان کډوال افغانستان ته وړیدلی او د سپتمبر 18 نیټه نه تر نومبر 6 نیټه پورې په دې دروازه افغانستان ته د اوختو کډوالو شمیره 2,00,000 پورته شوی. همدارنګ د چمن سرحدي چارواکو ویل چې په تیره یو ونه کې په باب دوستی باندې هم څه باندې 15,500 بې اسناد افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. په خپل خوخه د بې اسناد افغان کډوالو افغانستان ته ستنېدو عمل د سپتمبر 18 نیټه نه پیل شوی، خو بیا د پاکستان وفاقي حکومت ورته د اکتوبر په 3 نیټه رسمي اعلان وکړ چې ټول بې اسناد غیر ملکی وګړي دي تر اکتوبر 1.5 نیټه پورې له دې ملکه ووځي. د اکتوبر 1.5 نیټه مهلت ختمې دو سره د دغه کډوالو پستنې دوکې اضافه وشو او په دې تیره یو ونه کې یو اندازې مطابق هر ورځ شپږونه لسو زرو پورې افغان کډوال لومړی په لنډې کوتل کې جوړ شوي موقتي کیمپ کې سبتوي او بیا په تورخم دروازه افغانستان ته اړوي. د ملک په مختلفو برخو کې د نومبر لومړۍ نیټې رئیس د بې اسناد افغان کډوالو نیولو لړۍ هم تیزه شوې. د افغان کډوالو لپاره د سند په کې ماړی او ملیر او د پنجاب په شپږ دیرش زلو، بلوچستان په کوټه، چاغي او پشین او د خیبر پختونخوا په هریپور، پېښور، نوخار او لنډی کوتل کې هولډنګ پوائنټس یا موقتی کیمپونه جوړ شوي. لومړی دلته سبتوي او بیا یې په چمن او تورخم باندې افغانستان ته ډیپورټ کوي. لنډی کوتل موقتی کیمپ ته ننوتو په وخت ځنی افغان کډوالو مشال ریډیو سره خپل احساسات شریک کړل.
زما نوم رحمان ګل، دا پېښور ارباب رو نه راغلم او افغانستان ته روان یم. موږ کوم سیاسي تحول د وجې نه نو راغلی کنه، اقتصادي مشکلاتو، بالبچ ساتنه مشکلاتو، د سکول مشکلاتو، د دې د وجې نه موږ پېښور ل راغلی یو. نه منی نو موږ مجبور چې بیرته افغانستان ته لاړ شو.
موږ نوم عبدالقهار دی، موږ د پېښور نه راغلو نو صدر نه او د خیر جو افغانستان ته بره جلال آباد ننګرهار خیوي ولسوالۍ ته. پېښور کې کارټون هم نو پولیس هم هغه وو چې تنګول ډېر وو. خوشحاله بدی وو چې خپل وطن ته ځو، خپه بدی وو چې دلته کار مارو.
د خیبر ضلع د صحت محکمې مشر ڈی ایچ او ډاکټر ظفر خان مشال ریډیو ته وویل چې په دې کیمپ کې افغان کډوالو ته د صحت یو مرکز پرانستل شوی او هر ډول طبي مرستې ورکوي.
او پاره کې میډیسن هم اویلیبل دی، ډاکټران هم پکې شته، میل فیمیل سټاف پکې ټول موجود دي. دا ویانه مریضانو ته ورکو بالکل فری. دین علاوه کدا سه مریض چې د هسپتال ضرورت وي وته نو د ریسکیو 1122 ایمبولانس ولاړی هغه لند شه دی ډی ایچ ایل باندې کوتل ته بوزي.
د قدرتی افتونو په وخت د انتظاماتو صوبایي ادارې پی ډی ایم د خیبر ضلع کوارډینیټر غنی خان مشال ریډیو ته په یوه استولي پیغام کې ویلي چې نن د نومبر په 8 نیټه به هم د افغان کډوالو افغانستان ته ستنېدو لړۍ روانه وي. د پاکستان وفاقي حکومت ویلي چې کوم افغان کډوالو سره پی وار کارډ او یا هم افغان سټیزن کارډ موجود وي هغوی به له دې ملکه نه وباسي.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي؟
خړې خاوري او بس منګي درې خپل بسګوناسې ما شومان سره دي.
اوسه دی رادیو ستاسو ژغ چارواکو تر رسوي خپل استونزې بیان کړي. فلحال
خوشاله یو سم مست او نو خپل کور شته.
د واتس اپ شمیره 00 422 12 شپږ څلوېښت 01. د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره 00 422 12 14 پنزلس.
او اوس به هم د افغانستان او استرالیا د ټیمونو ترمنز د لوبې له وروستي حال خبر شي. د ازادي راډیو سپورتي خبريال بختيار ساحل را سره د ټلیفون لارې وصل شوی دی. ساحل صاحب، اوریدونکو ته وایي چې لوبه څه ډول روانه ده؟
سلامونه نوري صاحب تاسو ټول اوریدونکو ته. تر دې دمه د افغانستان د توغوهنې برخلا هم روانه ده چې د 15 اور لوبه د افغانستان 211 منډې کړې دي، څلور لوبغاړي له لاسه ورکړې دي. د افغانستان لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په لومړي ځل یو افغان توپوهونکی په نړیوال جام کې سلیزه ووهله، او په تیرو دریو نړیوالو جامونو کې هیڅ افغان نه و توانېدلی چې سلیزه ووهي، او دا ویاړ د ابراهیم ځدران په نوم ثبت شو. هغه چې دمګړې هم توپوهنه کوي، په 122 توپونه 101 منډې کړي دي چې په پاړۍ کې وه څلوریزي او یوه شپږیزه شامله ده. د دې ترڅنګ د افغانستان لپاره په توپوهنه کې نور توپوهونکو هم خلوب کړي ده، خو غټه پاړۍ چانه ده کړي. رحمان الله ګربز په 21 منډو، رحمت شاه په 150، لوبډل مشر اشمت په 25، عظمت الله بیا په 200 منډو سوځیدلې دي. محمد نبی اوس خپل توپوهنه له ابراهیم سره مخ ته بوزي. په دغه وشتنځای باندې اټکل کیږي کچیر افغانستان تر 200 پورې منډې وکړي، نو د سپینرانو لپاره به په دویمه پاړۍ کې ډیره مرسته کوي، او د دې امکان شته چې دغه لوبه د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیر جالب او ښه پړاو ته داخله شي. او بل دل شي چې افغان لوبډله کول شي هدف تر 200 پورې ورسې یا نه.
هم دا شبه چې تاسو خبرې کوي څلور لوبغاړي سوځیدلې دي، افغانستان 206 منډې کړې دي په 15 اور کې. دغه نتیجې ته په پام سره او د استرالیا له ټیم سره دغه لوبې ته چې ویل کیږي یو پیاوړی ټیم دی، یعنی تر اوسه افغانستان لوبډلې ښه لوبه کړې،
لوبه ښه پیلم کړه، او وروسته د رحمت شاه او ابراهیم ځدران ترمنځ په ډیر ښه شکل مخته لاړه. خو د حشمت الله شهیدی هغه کم ستونزه چې هغه لري، د سترایک ریټ ستونزه، نو هغه ستونزه بیا هم وځکه هغه په ډیرو توپونو په څباندې څلوېښتو توپونه 26 منډې وکړې. هغه ځکه چې په کار وي چې یوه یوه دوه دوه منډې وشي افغان لوبډلې ونه کړی شو، خو که اوس په کار ده په وروستیو 15 ورونو کې که دوی تر 500 زیاتې منډې وکړي، نو بیا به هم افغان لوبډلې ډېره ښه توپوهنه کړي.
دغه لوبې ګټل د افغانستان لپاره له دې پلوه ډېر مهم دي چې د نیمه پای لوبې ته چانس زیاتېږي. کراته وایي که لوبه وګټي څومره چانس زیات دی، او که چیرې وي نه ګټي د بلې لوبې باندې باید افغانستان حساب وکړي؟
همدغه سې، د کچېرې افغانستان نننۍ سیالي ګټي نو د نمرو مجموعه به 100 ته ورسیږي، او د دې احتمال شته چې څلورم مقام ته ورنږدې شي. ځکه اوس پاته نمرې لري، بیا بل پاکستان او نیوزیلند مخکې کیږي، او ډایرکټ به څلورم مقام ته ځي. کچېرې رنریټ په خره رنریټ یو ګټي، نو د احتمال شته چې له استرالیا هم وړاندې شي او دریم مقام ته ورسیږي. او کوي بلی، نو افغانستان یو بل سیالي هم لري چې هغه له سویلي افریقا سره تر سره کیږي، نو د هغه لوبې ګټل بیا بيخي ضروری دي، او په خره رنریټ ګټل ضروری دي چې افغانستان بیا نیمه پیلو به ته ورسیږي. خو کچېرې نننۍ سیالي ګټي، نو نننۍ سیالي به په لوبه باندې د افغانستان په لوبډله باندې ډیر غیظ ولري چې نیمه پیلو به ته ډیر زیات نږدې شي.
ډیر مننه کور ودان د ازادي رادیو سپورتي خبريال بختيار ساحل. نتیجه د افغانستان او د استرالیا د ټیمونو هم ده چې د افغانستان څلور لوبغاړي تر اوسه سوځیدلې دي په 26 او کې 233 منډې کړې دي.
نشې توکو احتیاط تاسو د تدریجي مرګ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.
او اوس یو نړیوال موضوع، د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر مصر ته رسیدلی دی، ولکر تورک. دا سفر به 15 ورځې دوام وکړي، او په ترڅ کې به د حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړې پر مهال د بشري حقوقو سرغړونې وارزوي. لبل خو د ملګرو ملتونو سرمنشي د غزې پر وضعیت اندېښنه خودلی او داسې مې د ماشومانو هدیره بللی او د اسرائیل صدر اعظم ویلی چې ښایي د غزې امنیت د اوږدې مودې لپاره اسرائیل په غاړه واخلي. نور تفصیل د احمد تکل پرپورټ کوي.
په داسې حال کې چې د حماس ډلې او اسرائیلو جګړه روانه ده، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر نن منځني ختیځ ته 15 ورځنی سفر پیل کړ. ولکر تورک به د اکتوبر په 1 پر اسرائیلو د حماس له برید وروسته د غزې د روان وضعیت او په ټوله کې په تیرو 45 کلونو کې د فلسطیني قلمرو د اشغال پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. خاغلی تورک د خپل سفر لپاره مخکې ویل چې په غزه کې د روان ناورین او د خلکو د مصیبتونو د وینو د بهولو ورانی تشدد او ناخوالو یو میاشت په پوره کېدو ده او زیاته کړ چې د دې جګړې ریښې په بشري سرغړونو کې دي او د دې وضعیت د ختمولو لپاره د بشري حقوقو معیارونه مهم رول لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر به نن په قاهره کې وي او سبا چهارشنبه به د مصر او غزې ترمنځ سرحدي سیمې رفح ته ولاړ شي. ترک به د سفر پترس کې له دولتي چارواکو، د مدني ټولنې له فعالانو، د جګړې له زیانمنو او د ملګرو ملتونو له کارکونکو سره وګوري او له هغو سره به په سیمه کې د بشري حقوقو پر وضعیت خبرې وکړي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې غزه د ماشومانو په هدیره د بدلیدو په حال کې ده. انټونیو ګوتیرش بیګا خبریالانو ته ویل چې د اسرائیلو په هوایی او ځمکنیو حملو کې ملکی وګړي، روغتونونه، د کډوالو پنډغالي، جماعتونه، کلیساوي او د ملګرو ملتونو ادارې په نخښه کېږي. هغه زیاته کړې چې هیڅوک خوندي نه دي. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرائیلو په حملو کې تر اوسه للس تر ډیر کسان وژل شوي چې څه باندې 4000 ماشومان دي. ګوتیرش حماس ډلې ته هم ګوته نیولې او ویلې دي چې د دې ډلې وسلوال له ملکي وګړو څخه د سپر په توګه کار اخلي او د اسرائیلو پر لور راکټونه توغوي. هغه په غزه کې د بیړني اوربند او د حماس ډلې لخوا د برمته شویو اسرائیلیانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. لبل خو د اسرائیلو صدر اعظم ویل دي چې هیواد به له جګړې وروسته د غزې عمومي امنیتی مسؤلیت تر نامعلوم مودې پورې پر غاړه واخلي. بنیامین نتنیاهو له ای بی سی نیوز سره په مرکه کې چې بیگانه وخت خبره شو، د اسرائیلي برمتو د خوشی کولو په هدف د اسانتیاو د برابرولو لپاره پروانو پوځي عملیاتو کې د لنډو وقفو نیولو ته تیاری وښوده، خو په عین حال کې ټینګار وکړ چې له 240 د زیاتو یرغملو له ازادۍ پرته به عمومي اوربند ونه شي. د هغله څرګندونو ښکارېدل چې اسرائیل پلان لري د غزې د ترنګ پر قلمرو چې شاوخوا 2.3 میلیون فلسطینیان پکې اوسېږي ولکېته دوام ورکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
او اوس باندې افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه وکړو. اسدالله لودین ته بغوښ شو.
پاکستان د دوی پر یوې پوځي اډې لبري دروسته د پوځي او نورو حساسو ادارو امنیتی تدابیر جدي کړی دي. دا د واشنگتن پوسټ ورسپانه دی وی مقاله سرلیک دی. شپږو وسلوالو د تیرې شنبه په ورځ د پاکستان د پنجاب ایالت په میانوالی کې د هوایي ځواک پر یوې روزنیز اډې برید وکړ چې درې الوتکې زیانمنې کړې. دا برید او د نورو احتمالي بریدونو راپورونه داسې مهال خبريږي چې له پاکستانه په جبري ډول د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل شوې ده. واشنگتن پوسټ لیکلی چې د پنجاب د برید مسولیت د پاکستان تحریک جهاد نوې راټوکېدلې سختري ځډلې منلای دی. خو د مقاله لیکونکو په باور د پاکستان په همدې او نورو سیمو کې د تحریک طالبان پاکستان لخوا هم چې د لیکوال په باور د افغان طالبانو نږدې متحدان دي بریدونه شوې دي. واشنگتن پوسټ د سټلایټ د هغو انځورونو په حواله چې د اسوسییټډ پریس اجنس لخوا ارزول شوی لیکلي چې د پاکستان پر پوځي اډې لبري دروسته یو الوتکه د اور په لمبو کې ښکاری، خو نورې الوتکه چشمیرې خودل شوی نه دی، سرسری زیانمنې شوې دي. واشنگتن پوسټ د پاکستان د دوه سرچینو په حواله چې نمونه یې رسنیو سره د خبرې کولو د نه اجازه لکبله نه دی اخیستل شوی لیکلي چې پاکستان کې استخباراتي ادارو د ورته نور بریدونو د احتمال راپورونه ورکړي او له همدې کبله هغه هیواد کې امنیتي تدابیر هم جدي شوې دي. تحریک طالبان پاکستان او د افغانستان د طالبانو حکومت تر اوسه د پنجاب پر هوایی اډې د شوی برید په اړه تبصره نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د نومبر په 2 نیټه له هغه هیواد د سلګونو زرو افغان کډوالو د اجباري ستنولو لړۍ په رسمي ډول پیل کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو مرستیال وزیر شیر محمد عباس تانگزی د دوشنبه په ورځ په کابل کې یو غونډې ته د وینا پر مهال پاکستان ته خبرداري ورکړ چې له افغان کډوالو سره سم چلند وکړي، کنه دوی به په وړاندې اقدام وکړي. ل امریکا خبریدونکې میزوري انډیپندنت خبرونه په متحده ایالاتونو کې ل افغانستان د استل شو افغانانو د مشتیدو ننګونو باندې یو مقاله خبره کړې ده. کله چې د 2023 کال په اگست کې طالبان بیا په کابل واکمن شول، امریکا او متحدانو یې یو لک شل زرو ډیر افغانان ل کابل په پوځي الوتکو او بیا ورسته په نورو چارټر الوتکو کې وېستل چې د خبرونه په وینا دوی کې شاو خو نوي زره امریکا ته تللی دي. میزوري انډیپندنت لیکلی امریکا ته بیول شوی افغانان لا هم په هغې ټولنه کې ژوند ته چمتو شوی نه دي، او د خبرونه په لیکنه د ګان شمیر افغانانو د پناه اخیستنې قضیه هم بې ځوابه پاتې دي. خبرونه د افغان ژورنالیست او د پخوانی جمهوریت نظام د یوې دولتي ادارې د کارکونکو قاسم رحیمی کې سره اخیسته چې له کابل لومړی د جرمنی یو پوځي اډې او بیا د امریکا کنساس ښار ته ولېږدول شو. رحیمی د هغو زرګونو افغانانو له ډلې دی چې امریکا هلته د بشرپالنې د یوې تګلارې له مخې د لنډمهاله میشتېدو اسناد ورکړي، خو اوس یې د هغو اسنادو موده هم پای ته په رسېدو ده. د خبرونې په باور امریکا ته بیول شوي یو شمېر افغانان د دو کلونو په تیرېدو لا هم د کورونو په پیدا کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي، او پر دې هم نه پوهیږي چې څومره نور وخت به هلته تیروي.
د اورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د هغو کډوالو لپاره چې له پاکستان په زور استل کیږي او د ولایت ورزي یو لن مهاله پنګاړې جوړ شوې. سمې چارواکي وای دغه پنګاړې به د 500 کورنیو د زیدو ظرفیت ولري، او پکې لومړنی اسانتیاوي هم په پام کې نیول شوې دي. بل خو یو شمېر کډوال چې نوی راستانه شوي دی ولایت ته وایي چې شتمنی د پاکستان امنیتي ځواکونو لوري لوټل شوی او دوی تش لاس خپل هیواد ته ستانه شوي دي. نور هلی په دې رپورټ کې.
دا د اورزګان ولایت سیمه ایز طالب چارواکي دي چې د غلطه د پاکستان هیواد څخه ورستنو سو افغان کډوالو ته د یو موقتی پندغالی په جوړولو بوخت دي. دا پندغالی چې دا بی او سپین خیمو او کانټینرونو په مرسته ودانیږي، افغان کډوال به یوازې پکښې کې دري او یا هم څلور شپې تیروي. د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو والی مولوی محمد علی جان احمد چې خپل دغه پندغالی په جوړولو بوخت دي په سیمه کې رسنیو ته داسې وویل.
دلته دغه کم څه موږ دلته جوړ کړی دی هغو مهاجرینو لپاره چې کله دوی راځي په خپل کور وطن او کلي کې خپل ځای آباد نه لري، د ستوګنې ځای نه لري، نو یو دوه شپې درې شپې څو ورځې تر څو پورې موږ بل کور ورته پیدا کوو یا کرایې او ځای په ځای کوو، نه تر هغه وخته پورې له موږ سره دلته په دې کام کې انتظار.
بل خو هغه کډوال چې تازه له پاکستان افغانستان ته راستانه شوی او اورزګان ته رسیدلی وایي شتمنی د پاکستان د پوځ له لوري ترې اخیستل شوی او د تش لاسونه خپل هیواد ته راستانه شوی دی. د یادو کډوالو لړلې دوه تنو په سیمه کې اورزګان ته د رسیدو پر مهال رسنیو ته داسې وویل.
پنجابیانو ډیر زور ظلم زمر سره وکړي، زمر سره خپل مالونه قبض کړ. په ډیر د خوشحالي چې موږ د خپل خاورې ته را داخل شوي دی، د دوی په موټر د دوی ډوډۍ ګانې د دوی څه شیان موږ دای خوره در دا اوسه پورې زموږ وفات ان شاء الله د یو روپۍ مشکل هم چا نه دی را رسولی، موږ بالکل ځن خوشحاله.
شان پاسو ما دې مخبه سره نو عجزي وکړنه
ډیر خور ودانې وای در اسمان درنه کې مر خور ودانې مر وساس چې د پنجاب سره او ټول د خپل مسلمانانو سره د خپل
د پداسیال کې د چې د تورخم او سپین بولدک په دروازو کې هم موقتی پندغالي جوړ سوی او له غځای بیا ولایتونو ته کډوال لیږدول کیږي او هلته بیا په نورو موقتی پندغالو کې ځای پر ځای کیږي او بیا له هغه ورسته کورونو ته ستنیږي.
azadiradio.com د افغانستان او د استرالیا د کرکټ ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. افغانستان په چګټلې و توپ وهنه غوړه کړل. تر اوسه 15 لوبغاړي سوځیدلی په وڅل وختم او کې 252 منډې کړې دي. په همدې سره د خبرونه دوهمه نیمایي ته نږدې شوې. دوهمه برخه کې د ازادي رادیو 25 دقیقې بحث لرو چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کمیدو په اړه د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې په وروستي راپور څرخي. خو په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې کېدونکې دي. ستاسو پام راګرځو د خبرونو لنډیسته.